اپنی خبری
رکو راست
سپینی خبری
رکو راست
السلام علیکم درنو ریدون کو ستړي مشي په خیر راغلی زه زیبا خادم يم د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د سپین خبري یا رکوراس پروګرام اوري درنو ریدون کو کابل پریس کلب د افغان خبريالانو د ستونزو په حق له ملګرو ملتونو ته یو لیک استولې ده او د افغان خبرنگارانو او مطبوعاتو په وځي په حق له اندېښنه څرګنده کړې ده
شنوند عزیز احد عزیزاد هستم خوشحال هستم که بازم در خدمت شما با تقدیم برنامه رکراست قرار داریم اما طور که شما از همکارم شنیدین موضوع برنامه امروز بر روی وضعیت خبرنگارا و همچنان مسائل دیگه که به او ارتباط میافته اختصاص دادیم البته دو مهمان عزیز ما دعوت کردیم که با اونا در مورد صحبت میکنیم که تحلیل های از اونا را نظرات از اونا را داشته باشیم البته دو ژورنالیست سابقه دار و آگاه اما قبل از اینکه صحبت با مهمان های خود شروع بکنیم شما را دعوت میکنیم به شنیدن اخبار افغانستان منطقه و جهان
زمزرانه یوسف زیم تاسو ته د وخت خبرونه وایي دا غوښتل چې او جنګ د بشري حقوقو په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي رینا اميري یو ځل بیا په افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د جنګو خونځې او بندیدو په اړه د طالبانو حکومت په دریس انتقاد کړی دی هغه په خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د جنګو د متوسطه او لیسو خونځې او بندیدو په خاطر د هغه په وینا د طالبانو ظالمانه او تخریبي پالیسي د توجه وړ نه ده او په خبرې د جنګو د خونځې او ترل کېدل په دین او کلتور پورې اړه نه لري د افغان خزو د جنو د حکومت په چارو کې د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي په افغانستان کې د جنو د زده کړو په وړاندې طالبانو حکومت د تګلارې په اړه اندېښنه ښودلې ده او زیاته یې کړه چې دغه چارې د جنو ارمانونه ماتوي او افغانستان لا د فقر ناهیلۍ او بېوزلۍ خواته وړي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي چې په خوست او پکتیکا ولایتونو کې 4000 زلزله ځپلي ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابروي یونیسف د دوشنبه په ورځ ویلي چې اوس مهال د جنو په ګډون دغه ماشومان په یو سلسلوي خو تدریسي ټولګیو کې په زده کړو بوخت دي د روان کال د جون په 22مه د افغانستان په جنوب ختیځ ولایتونو کې خوست او پکتیکا کې د نسبتا قوي زلزلې له امله یو زر او سلور دیش کسان مشول او د 15000 پوری کسان زخمیان شول په دغه زلزلې سلور زر 1500 کورونه هم په بشپړ ډول او یا سناسه تخریب شول په متحده ایالاتو کې د 11 سپتمبر د بریدونو د 20مې کلیزې په مناسبت امریکایانو د وجل شو کسانو د ماتم لپاره راټول شو او براسمې ترسره کړل ولسمشر جو بایدن د اکشن په پورس پینټاګان کې د ګلونو ګډې کې خوده دلته هغه د یو سلسلور اتیا او هغه کسانو په یاد باندې د کارو کوچ دی 11 سپتمبر په بریټ کې وجل شول هغه د وجل شو کسانو د کورنۍ سره غمرازي شریک کړه او جمعنه وکړه چې متحده ایالات به د راتلونکو بریډونو په وړاندې تیار او خوښیار وسی د متحده ایالاتو دوه نظامی الوتکه چې شاوخوا او یا ټنه مرستندوی مواد پکې بارو یک شنبه سپتمبر 11 د پاکستان سین ایالت ته ورسیده نور تفصیل درته متی الله عبد دراوروی
د پاکستان د هوایي چلند ادارې وایم سیف الله ولیدی چې د متحده ایالاتونو لخوا مرسته شوی مواد به د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام لوري په خلکو ویشل شي او ټاکل شوی چې د همدې روانه میاشتې تر شپږمې نیټې به د مرستو ویش دوام وکړي پاکستانی او امریکایي چارواکو نه دی ویلي چې په دې نظامی الوتکو کې څه ډول مواد بارو ښاغلی سیف الله همدارنګه وویل چې د عربي متحده اماراتو دوه الوتکې هم چې مرسته پکې بار وي د یک شنبې پورې د کراچۍ هوایي ډګر ته ورسېدې د ملګرو ملتونو په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هېوادونو تر اوسه پاکستان ته مرستې لیږلې دي خو پاکستانی چارواکو ویلي دي چې تر ټولو ډېر مواد د عرب متحده اماراتو لوري ورته رسېدلي متیو لابد امریکا غږ آشنا رادیو.
د ملګرو ملتونو یو تازه رپورت وایي چې په نړۍ کې 50 میلیونه انسانان د معاصر مریتوب چې اجباري کارونه او اجباري ودونه بلل کیږي غیر پاتې دي، او خبرداري ورکوي چې دا ډبل انسانانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. ملګری ملتونو پلان لري چې تر 2030 کال پورې دا معاصر مریتوب ختم کړي، خو د 2014 نه واخله د 2020 کال ترمنځ یې شمیر 10 میلیونه نور هم زیات شوی دی. دا رپورت وایي دا مهال په نړۍ کې په هرو 150 کسانو کې یو کس د معاصر مریتوب په لومین خطه دی. په پاکستان کې د تحریک انصاف سیاسي ګوند مشر عمران خان ویلي دی چې حکومت د په ضد ترګري قضیه جوړه کړې ده، خشیدا د قانون سپکاوی دی. د اسلام آباد ترګري ضد عدالت کې د حاضرۍ نه وروسته هغه د خبري رسنیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت د ترګري د مخنیوي قانون او د ملک سره ملنډ کوي. یادونه ورده چې عمران خان د تحریک انصاف د یو مشر شهباز ګل د نیولو نه وروسته د هغه په اړه باندې یو کازی زیبا چودري ته غواخ ورکو، د هغه نه وروسته په عمران خان باندې د ترګري مقدمه ثبت شوې ده. پاکستان د برتانیې د ملکې الیزابت دویم مړینې ته درناوي لپاره په ملکې ملي ماتم اعلان کړی. د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر ویلي چې د سپتمبر 12 په پټول ادارو کې د دغه هیواد بیرغ نیم ځوړند وي. په برتانیې کې د پاکستان عالي کمشنر هم د دغه خبرې په تایید سره په خپل ټوټر باندې لیکلي، پاکستان د برتانیا د دویم ملکې الیزابت د مړینې په اړه د برتانیې د حکومت او خلکو سره غم شریکۍ لپاره د سپتمبر 12 د ملي ماتم ورځ په توګه لمانځي. د چین ولسمشر شي جینګ پینګ په روانه اونۍ کې قزاقستان او ازبکستان ته رسمي سفر کوي. بیجینګ وایي دا د کرونا وبا د خپرېدو راهیسې بهر ته د ښاغلي شي لومړنی سفر دی. روسیې لا د مخه تیره اونۍ اعلان کړو چې د چین ولسمشر به په ازبکستان کې د شنګای د همکاري د سازمان په سرمشریزه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا په داسې حال کې دي چې مسکو د اوکراین د جګړې په سر د لویدیز د بېساري بندیزونو په وجه هڅه کوي د بیجینګ سره اړیکې غښتلې کړي. قدر منو اوریدونکو، دا خبرونه
روکو راست. صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، باز هم عرض احترام به شما. قبل از اینکه صحبت با میمونای عزیز خود شروع بکنیم، به یک خبر کمی لحظه به دست ما رسیده توجه شما را جلب میکنیم. سازمان ملل متحد، البته این خبر از طرف یونما بر ما رسیده، سازمان ملل متحد در افغانستان خواستار پایان دادن به آزار و اذیت کارمندان اناس افغانشان شدند. سازمان ملل متحد نگرانی فزاینده خیش را در مورد اقدامات مقامات حاکم علیه کارمندان اناس افغان در از سازمان ملل متحد ابراز می کند. سازمان ملل متحد از مقامات حاکم می خواهد که به تعهدات خود در مورد احترام به امتیازات و مسئولیت های سازمان ملل متحد و همه کارمندان آن، از جمله آزادی گشت و گذار آنها در سراسر کشور، پابند باشند. آزار و اذیت کارمندان اناس افغان سازمان ملل متحد توسط مقامات حاکم به شکلی از اشکال در حال ظهور است، از جمله حادثه امروز که در آن 3 خانم افغان که برای سازمان ملل متحد کار می نمایند برای بازجویی توسط مسئولین مسلح امنیتی مقامات حاکم به طور موقت بازداشت شدند. سازمان ملل متحد بیان فوری تمامی این گونه اعمال ارهاب و آزار و اذیت می باشد که همکاران اناس افغان آن سازمان در آن مورد هدف قرار می گیرند و از مقامات حاکم می خواهند که تضمین های سریع را برای مسئولیت و امنیت تمام پرسنل سازمان ملل متحد که در افغانستان فعالیت می کنند طبق تعهدات افغانستان تحت قوانین بین المللی اجرا نمایند. سازمان ملل متحد از مقامات حاکم میخواد که احترام به تعهدات بین المللی حقوق بشر را برای همه مردم افغانستان تضمین نمایند.
مننه احد عزیزا د سیب د امریکا غږ آشنا رادیو د رکو راست یا سپین خبرې د پروګرام قدر منوریدونکو بیا هم د خبرونه اوریدو ته ستړي مشي. د امریکا غږ آشنا رادیو صرف مسایل او موضوعات مطرح کوي، مېلمانه خپل نظر څرګندوي، قضاوت تاسو درنوریدونکو ته پریدو. نن په دې پروګرام کې په افغانستان کې په تیر بیا په لوی خارونو کې د ژورنالیستانو، خبريالانو او مطبوعاتي ادارو په ستونزو د کارپوهانو سره غږیږو. لکه څنګه چې تاسو مخکې تازه خبر واوریدل چې د ملګرو ملتونو د اداري کارکونکو په برخه کې وو، کابل پریس کلب ویلي دي چې طالبانو د پکتیا د ولایت په یو سیمه کې د دوی د څانګې خبريالان بندي کړی دي، ټلیفونونه او نور وسایل یې نه اخیستي دي او ډېر سپک چلند ورسره کړی دی. کابل پریس کلب د خبريالانو د سند په حق له د ملګرو ملتونو بشري څانګې ته یو لیک لیږل دي او دا نړیوالو بنسټونو نه هم غوښتي دي چې د دوی غږ واوري، هغه ته هم د خپل لیک ورلیږل دي. او بل دا چې یو شمیر خبريالان وایي هر ورځ په دوی باندې د خبريالۍ ساحه تنګيږي. نو موږ نن غواړو چې د خپل دوه درنو ملمنو چې دواړه ژورنالیستان کارپوهان دي، چې زرغونچا شینوارسید او همداشان سید شینوارسید ده، نو دو شینواری صاحبان لرو.
بله، اما بنوبه خود از هر دو شینوارسید که دعوت ما را قبول کردن ازوار ممنونیت میکنم و خوشحال هستم که در برنامه ما سهم دارن، هستن و به سوالات ما جواب میگن. خوش آمدین، مطمئن شیم که آشنا دارین، گرچه پروتوزر برنامه بر ما اطمینان دادن شفا جان که اونا هستن. جناب زرغونشاه شنوار صاحب، شما هستین با ما؟
برادر محترم عزیز بگدارت، سلام و احترام و حضور شما و دوستان و به مردم افغانستان تشکر مالا خدمتان است.
زنده باشین. آقای سعید چنواری، خبرنگار سابق طلوع، شما هم با ما هستین؟ صدای ما رو میشنوین؟
بله، سلام تاسو درنو اوریدونکو ته، ټول سلامونه او نیک هیلې ورسید.
ممنون از حضورتون.
ډیر مننه درنو ملمنو چې خبرونه ته راغلي یاست. تاسو دواړو ته ستړي مشوایم، مننه بیا هم کوم. خو تاسو خوغه خبرونه معلومدار ژورنالیستان دي ټول نه مخکې تعقیبوي. نن دغه د افغانستان د ژورنالیستانو، خبريالانو او د مطبوعاتي ادارو په مشکلاتو باندې غواړو خبري وکړو، ځکه چې تازه خبر دی وي چې په پکتیا کې د کابل پریس د کلب هغه کوم څو تنه خبرنگاران چې وو، دوی د مکتب په اړه کې چلته مکتب خلاصې دی هغه برخه کې معلومات خپل ادارو ته ورکول، نو کابل پریس ویلي چې دغه کسان نیولې دي، دوی دغه کارکونکي او ډېر بد چلند ورسره کړی دی، ټلیفونونه او ټول هغه تجهیزات یا څه چې هغه ترې اخیستي دي. دا خو بيخي تازه موضوع ده، اما د دین مخکې هم د افغانستان د خبريالانو مثلا ټولونو، د بي سرحد خبريالانو ټولونو، ډیرو نورو مؤسسو رپورټونه ورکړي دي د خبريالانو د وضعیت په اړه کې، د دوی د اقتصادي وضعیت په اړه کې، د کار په اړه کې، او رس په ورځ اوس ول کېږي چې د دوی دغه ساحه د کار دی باندې تنګي. نو که په همدې ډول کې عزیزاده صاحب ساسه نظر سي چې د دوه محترم ژورنالیستانو نه دا وورو چې ولې دغه وضع ورځ په ورځ خرابېږي، د طالبانو لخوا فشارونه زیاتېږي او ژورنالیستان ځورول کېږي، د مطبوعاتو ازادي ځپل کېږي. یوه خبره اوله دا چې چاره بایسي.
بله، و ای باعث چی چیزهای دیگه میشه که البته در جریان برنامه با تحلیلگرای محترم صحبت میکنیم.
خانو اول سوال چا تراجی کوست از په نظر؟
ما خو فکر میکنم که چون هر دویشان به یک تخلص هستن، ما به این که از جناب زرغونشاه شینواری شروع کنیم.
زرغونشاه شینواری صاحب میره بانی اوکی.
مننه بیا تاسو او د رادیو د نورو ملګرو دوستانو په وسیله د پروګرام محترم قدرمن ملما او د افغانستان خلکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. د خوشینۍ زده چې افغانستان څنګه چې په اقتصادي او سیاسي لحاظ باندې ښه خواته نه دی روان، طبیعتا د کلتور او فرهنګ چې مطبوعات، رسنۍ، خنځوریز او نشراتي ټول وسایل په دې ډله کې راځي چې مجموعان څنګه او تاسو ورته سیاسي ادبیاتو کې فرهنګ ویلی شو دا تابع ده د اقتصادي او سیاسي جریاناتو موږ او تاسو په افغانستان کې خصوصا د افغانستان د ځوان نسل لپاره به دا ډېره په زړه پورې دغه خادم اور تاسو او حضرت صاحب ته معلوماتي د افغانستان د رڼو او نسبتا خو مطبوعاتو او نشراتو ژوند تقریبا افغانستان کې د ډاکټر صاحب یوسف خان یا د دیموکراسۍ د وخت نه را په دې خوا شروع شوه دی دې ته چې سره نظر واچي نو په دغه مرحله کې د مطبوعاتو او نشراتو چې وخت په افغانستان کې انزوریز نو یوازې څنګه تباق یا د نشراتو مسله وه د وروسته تلویزیون او د مسائل د داوود خان په وخت کې را پیدا شو د دې چې له وګوري یو تجربه عینی سړي ته لاسته ورځي معمولا یو ډلې یو ګوندي یا فردي یا یو قشري دولتونه چې افغانستان کې من سره غلي دي هغه د 50 پته کاله شتاس ورته غوري هغه د مطبوعات او نشرات راخصي یا فرهنګ او کلتوري راخصي دی د دې په ځای چې د خلکو د متفاوتو اندېخلو نظریاتو او جوړښتونو انعکاس پکې وکړه دوه کوشش کړي د خپل طبقه خپل قشر د خپل ډلې خپل حزب انعکاس پکې وکړه دا افغانستان کې د نری رنګ یا د سیل د ناروغي غونډې و ناروغي ده چې دا شپیتاویا کاله نور په دې خوا افغانستان کې روانه ده که تاسو وګورئ دا مسله تر طالبانو او امارات او حکومت پورې هم راورسېده زه فکر کوم کچیرته طالبان په امدغه غیر کې چې دا اوس روان دي او تاسو په خبرو کې وی چې پکیا کې یو دوه خبرګاران دي او د یو مکتب د جوړېدو نه راپور برابرې او دوه هغه باندې چوکې چې یا فرزن کمرې او قلم او کاغذ ورناخلي کدو په دې ګیر کې روان پاتې شي دا کار زه فکر کوم په پکیا یا نورو منطقو کې ساده طالبان چې ټوپک ورسره او هغه د ټولنې په جوړښتونو باندې ملي روابطو د ټولنې کې د انسان په حقوقو د هغه د ژورنالیست چې هغه کار کوي د هغه په حقوقو باندې نه پوهیږي هغه لپاره دا ساده مسله ده مګر څوک چې د دې مسلې حساب ورکړي څوک چې د دې مسلې حساب ورکړي هغه د طالبانو مشران دي هغه طالبانو هغه خلک دي چې نړیواله ټولنه د دوی نه پوښتنه کوي چې دغه بنیادم څه جرم کړی دی اغه خلکو سره د دغه ډول مسایلو جواب نشته زمونږ په باور چې عزیزاده صاحب دا مسله وی تاسو وی چې څه کول پکار دي زه فکر کوم چې زیات څه کول په وسنیو شرایطو کې که تاسو وګورئ د طالبانو په زعامت او مشرتوب پورې اړه لري ځکه چې نړیواله ټولنه د افغانستان خلک د رسنۍ او مسولین ژورنالیستان دا ټول چاپیره دي چې تاسو مونږه هغه څه حقوقي مسایلو ته پریده کوم چې د انسان طبيع او مسالم حق دی او دا مسله طالبانو وګولو ته څنګه چې لازمه ده هغه څه نه رسیږي نه وري زیات په دې پر لري چې طالبان د افغانستان د غوښتنې او دا خبره ډیره مهمه ده چې طالبان په دې باندې پوښي چې موږ په څه کې سم یو جغرافیا کې حکومت کوو ګوره دا حکومت چې په کومه جغرافیا کې دوه کوي چې عبارت د افغانستان د خاورې نه دی دا د نړۍ د نورو نورمالو عادي وادونو کې د حکومت کولو سره د ځمکې او اسمان په اندازه باندې توپیر لري اول موږ د یوې اټمی جغرافي په منځ کې پروت هوادیو دوی موږ د داسې جغرافي په منځ کې پروت هوادیو چې د هر ګاونډي هواد سره په خپل ذات کې په خپل مسایلو باندې مختلف ستونزې لري بل موږ د داسې جغرافي په منځ کې پراتی چې څلوېخ کاله هغه ته جګړه روانه ده او په دې جګړه کې د ماجرو نه نیولې تر مصالح مجاهدینو او وسلوالو کسانو پورې زمونږ غوانډي دولتونه انوال دي یعنی دلته د افغانستان مسائل او ته د خپل یو فکری زاویې نه کتل اصلا د منطقوي او افغاني واقعیتونو سره ټکر دی
جناب سید چنواره گزارش های زیاده در مورد تهدیدها و محدودیت کار ژورنالیست ها تعدید، حتی گفته شده که تعداد از ژورنالیست ها کشته شدن در طول مدت که طالبان بر سر قدرت آمدن. البته در رژیم های گذشته ژورنالیست ها تعدید و اعراب می شدن، یک چیز واضح است، اما این آزادی مطبوعات، دسترسی به اطلاعات که یکی از ابزار مهم ژورنالیست هاست که اطلاعات به مردم برسانن، اطلاع رسانی بکنن، یک از وظایف عمدهشان است. تا کی دوام باید داشته باشه؟ چرا طالبان در این مورد اقدام نمی کنند؟ یکو میتونه به نفع از جانبی به نفع طالبان هم واقع باشه، برزی که اونا هم از فعالیت‌های خود میتونن اخبار بتن به دسترسی بگذارن به خبرنگارا. چرا به نظر شما طالبا بغیر از دیگه محدودیت ها، به خصوص سر ژورنالیست ها، این محدودیت ها رو وضع کردن؟
سلامونه تاسو ته بیا هم درنو ملمتا او قربانوتا او درنو غوړیدونکو ته
میرا
علی زاده صاحب، زبر یو خبر وکم. طالبان متاسفانه چې په نور برخو کې د بشر د حقوقو د تعلیم او د نور برخو کې چې کوم د سیاست په برخه کې د خزو حقوقو اړوند کمې وعده چې دوی نړیوالو ته سپارلې وي، یا کمې دروغجنې وعده چې دوی افغانانو ته ورکړې، متاسفانه دا د بیان د ازادۍ ته د ژمن پاتې کېدو وعده یې هم داسې دروغ ده. طالبان فکر کوي خبریالان او رسنۍ دا ټول داسې دي لکه د نړیوالو نه پاتې شوي ټانکونه، دا انسانان چې په افغانستان کې دا ټول باید هماغسې وزغلول شي بېرحمانه، او لکه دا بل ورځ د بلیک هاک الوتکې غوندې چپم شي او نسکورم کړی شي او بې پروايي ورسره وشي، او د دوی دپاره د دوی په نفع باندې هر څه باید استفاده شي. متاسفانه طالبانو ازادي ورکړې ده رسنیو ته، فوق العاده ازادي ورکړې ده، خو هغه ازادي دا ده چې رسنۍ فقط او فقط په یو برخه کې آزاد دي، او هغه دا ده چې څومره دوی کولای شي تیر شل کرن جمهوریت په رابطه باندې، او بیا د ښځو په پاکو لمنو باندې تورونه ولګي، چې زه یې ویلی نشم، د فحشا تورونه ولګي، هغه شیان دوی ته ډیر خوند ورکوي، او هغه ازادي ده، فوق العاده ازادي ده. نور په هیڅ برخه کې څوک د خبرې کولو جرأت حتی نشي کولای. دوی داسې نه کوي چې د رسنیو د مشرانو سره وګوري ورته ووایي چې تاسې دغه مسله باندې مونږه، یعنی دوی د خلکیانو په نسبت باندې، دوی د مجاهدینو د تنظیمي ډلو په نسبت باندې، یا دوی د هغې نه مخکې شاهي او هغه چې وختي د ډیموکراسۍ د لسیزې چې یو څه پرمختګ پکې وشو د رسنیو اړوند، دوی د دې ټولو نه متفاوت سانسرشپ کوي. او هغه دا ده چې دوی په خپله خبرنګار ته بیل ګواښ کوي، هغه بیل ځوروي، اچ آر د دفتر بیل زوري، د رسنۍ مالک بیل زوري، او د رسنۍ او د نشراتو مسؤل او د یا رئیس بیل زوري په بیل. یعنی دومره سخت فشار په رسنۍ باندې راوړي که چا یو معمولی خبره وکړه د دوی خلاف. متاسفانه دوی په دې نه پوهیږي چې که رسنۍ ته اجازه ورکول شي نو د دوی خوبیانې به هم پکې رابرسېره شي. ما د دوی ډیر هغه د تقریبا شپږ اووه میاشتې ما په افغانستان کې د دوی د راتګ نه وروسته هم کار وکړ، او ما دوی ولیدل. دوی ډېره جالبه خبره یې ورځې د خولې نه ووتله د دوی د استخباراتي مامورینو، هغه دا وه چې موږ نه غواړو چې رسنیو ته ازادي ورکړو ځکه چې زموږ د نظام پښې لړزان دي. دا ما د دوی نه اورېدلی دي. نو ما ورته ویل چې تاسو نشئ کولای چې د خپل نظام لړزان دي پښې د رسنیو په سانسور باندې تاسو وتړئ، امکان نه لري. تاسو ته به وروسته هم معلومه شي تر کومه چې طالبان تاسو ویل چې څومره وخت پورې به دا دوام کوي، دا سانسورشپ او دا د رسنیو ځورول. متاسفانه دوی څو شیان وکړل. د رسنیو ازادۍ خبره کوي خو وایي چې د شریعت په چوکاټ کې، هغه شریعت چوکاټ دوی ته خپل هم نه دی معلوم چې کوم شریعت چوکاټ د دوی د شریعت په چوکاټ کې د نجونو ته د زده کړو ورکولو حق باندې هم قایل دي. تر اوسه پورې دوی هغه چوکاټ نشي پیدا کولای چې خپل ته پکې خونځي پرانیزي. همداراز دوی رسنیو ته د بیان د ازادۍ چوکاټ هم نشي پیدا کولای. دا دوی راغلل د رسنیو هغه قانون چې په جمهوریت کې په دروستیو کې جوړ شو، د سیمې په کچه ډیر ښه قانون وو، او هغه قانون دوی وایي چې دا به پلی کیږي، مګر دا غي و ماده هم دوی پلی کولو ته تیار نه دي. بیا دوی راغله د رسنیو د مسؤلیت او د رسنیو د تخته او کمیسیون جوړ کړه. هغه کسان په دې کې کېنول چې هغوی په خپل هر یو بیل په بیلا د رسنیو د کارمندانو د خبریالانو د دوی په زورونه کې چې د ښکیل دي، یعنی زه ورباندې کره شواهد لرم چې پلانکې په دغه دوسیه کې ښکیل دی. بل خبره دا ده چې تیر حکومت که هر څنګه وو د رسنیو سره په همکارۍ باندې تقریبا 1500 قضیې دوی وڅېړلې، هغه واچولې او هغه ځین خلکو ته سزا ورکړه، د دوه درې کالو پورې ځین خلک زندانیان شو پکې. اما دوی په دې دومره ورځو کې چې 300 رسنۍ بندې شوې دي، څه چې ورته وایي چې رسنۍ بنده شوې چې خو بنده شوه، خارجي پروژې ور باندې وتړل شوې، مونږ خو نه دي تړلې. کته ورته وایي چې خبریالان لاړوي، خو د امریکا غلامانو یا د غرب غلامانو لاړل وته. کته ورته وایي چې خبریال وټکول شو، وایي چې هغه مونږ نه شو کولای چې د دوی په اصطلاح مونږ د خپل جنگیالي دغه وکړو، خیر دې تاسو ورسره گزاره وکړي. نو که تاسو وایي وټکی ام ته ورزې د طالب جنگیالي نه بخنه غواړي، نو زه درته ډېره جالبه خبره کوم. د دوی د یو لوی قومندان سره یو باډي ګارډ راغی، بل باس کې را سره ناست، باس نه وروسته ماته وایي چې دغه باډي ګارډ راته وایي د خپل مشرې ولاړ دی، ماته وایي دا تا ګیره نه ده پریښې او نکټۍ دې اچولې. بل وایي چې راځم ګیره دې باید پریښې وشي او نکټۍ دې باید کوزه کړي، کني نکټۍ سره دې کش کوم. زه ورته حیران شوم چې دوی دومره بیا ده بدي ان چې د خپل مشرانو په مخ کې دوی دغه نشي کولای، یا مشران دوی نشي کنټرولولای، نه مشران نه دوی احترام او دغه لري. دوی د رسنیو په خلاف باندې څور قلاده د دوی ذهنونه ډک کړی شي دي، دا شل کار چې دوی جنگ کړی دی، ورته ویلي چې رسنۍ دا چې دي د جمهوریت لوټ پکري دي، دا باید اول را نسکور کړی شي، نور خلک سره به ورسته ګورو. نو دا بعید ده چې په نږدې راتلونکي کې طالبان ډیر حقونه به ور باندې په فشارونه ومنل شي، خو دوی به په دې باندې ډیر په فشار یو کې چې رسنۍ مونږ سانسور ساتو، لکه څنګه چې شاوخوا هیوادونو سانسور ساتلی، او هغه د دوی ډیر ښه همکارانو مشوره ورکوي
ان کې دي.
نو
هغه
ورته
انده
وایي
چې تاسو
رسنې آزادې
ته
مپرې دي.
مالي
جناب مېرمن، زما سوال دا مالي چې دغه د پکتیا دغه تازه خبره چې د چلتي خبرګاران نیولې دي، بیا دوی چې ملل متحد ته لیک لیږلې دي او خپل شکایت کړي دي، ملګرو ملتونو تر اوسه پورې دغه شکایتونه څومره اوریدلې او تاسو څه فکر کوئ د دې غږ به اوریدل شي؟ څه کومه کولای شي ملل متحد په دې برخه کې؟
بله، ما هم په ادامې سوچ ما میرم خاصه پرسان
بکنم.
بله، که ای فقط به نامه ها یا گزارش ها محدود مانده، چی کار عملی باید صورت بگیره زرخوشان شنوری سر؟ که طالبان را به یک تغییر در این مورد حداقل البته تنها ژورنالیست ها نیستن که مدید وضع شده، چی کار عملی باید صورت بگیره که روی طالبان تغییر کنند؟
اصلا ما فکر میکنیم در امی 20 سال آخر از روزی که امی حکومت ناتو در افغانستان حاکم بود، مردم افغانستان و اکثر کسایی که در بخشای خصوصا سیاست و فرهنگ و اطلاعات و خبررسانی کار میکنه، اونا با دو بخش رو کار داره. یک بخش شعاری هستن که این تقریبا اکثریت مسائل در بر میگیره، یعنی فقط در اون 20 سال ما شعار دادیم و که فلانی اینطور است و فلانی خوب است و فرزند پیشرفت است و دموکراسی است و تمدن است و ارتجاع است. یکی بخش است، یک بخش عملی. ما سر بخشای تیوریکی از او صحبت نمیکنیم، از نگاه عملی ما شما میتونیم با چند مسئله اگر تماس بگیریم ممکن است. اول قسمی که خانم خادم گفتن، همی شکایتی که از طرف خبرنگارای افغانستان، ژورنالیستای افغانستان با مؤسسه ملل متحد شده، این یک کار خوب و مؤثر است. چرا که ملل متحد یگانه ارگان مؤثر است که کتی طالبا روابط داره. به حفظ از این که شما امروز در خبرها گفتیم که کارمندان ملل متحد ایلاما هم از این مسئله شکایت داره. اما یکی استن که باید ملل متحد در این بخش فعال باشه و اصلا طالبان را تهدید بکنه. تهدید به این معنی که برای ازوا بگویه که شما اگر کارمندان یا ژورنالیست را فرضاً از کارشان منع میکنین یا حقوقی از واره حقوق مسلکی از واره سلب میکنین، در مقابل شما زیر تعزیرات میایین. یک مسئله. دومی مسئله، افرادی که مثل ما و شما واره دیگه دوستا ژورنالیستا، افراد سیاسی، افرادی که اونا کاملا مستقل هستن، ملی هستن، روشن فکر هستن و میفهم سر سیاست و سر حالات منطقه و افغانستان میفهم و اونا امکانات داره، اونا باید در بین خود اساسا ارتباطات قائم بکنه و کوشش بکنه کسایی که در بین طالبا روابط داره، روابط دوستانه و در بین طالبا مردمای هوشیار هستن، برای جواب بگوین که اینا به نفع شما نیستن. همچنان که مراجع بین المللی، مراجع حقوقی، مراجع مسلکی که از وقت تماس گرفته شوه و ما و شما نمیتانیم، اگر شما متوجه هستین، نمیتانیم در یک سال که امو حوادث تعقیب میکنین. اگر که طالبان شما مستقیما بگوین که ما زورور هستیم، توانا هستیم و شما در مقابل ما باید تسلیم شوین، ما فکر میکنیم این نظریه تابالی نتیجه خوب
نکنه. بارد مذرد که صحبت شما را قطع میکنم جناب زرخشان شنواری سیب، وقت اخبار است. بین که با هم یک جای با شما و شنوندگان عزیز خود به اخبار افغانستان منطقه و جهان گوش بدیم، بعدا صحبت با شما ادامه میدیم. اخبار افغانستان منطقه و جهان تا این ساعت. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یونیسف میگوید که زمینه آموزش را برای 4000 کودک زلزله زده در ولایات پکتیکا و خوست فراهم کرده است. این اداره ملل متحد روز دوشنبه 12 سپتامبر گفت که در حال حاضر این کودکان به شمول دختران در 140 صنف درسی مصروف فراگیری دروس مکاتبشانند. زلزله نسبتاً قوی به تاریخ 22 جون ولایت پکتیکا و خوست را تکان داد که در اثر آن 1036 نفر جان باخته و 2949 نفر دیگر زخمی شدند. نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان یک بار دیگر از موضع طالبان در قبال بسماندن مکاتب بالاتر از صنف ششم دختران انتقاد کرده است. رینا امیری روز یک شنبه 12 سپتامبر در توییترش نوشته است که سیاست تخریبی و ظالمانه طالبان در مورد بسته‌ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان قابل توجیه نیست. با گفته او، بستن مکاتب دختران به دین و فرهنگ مردم افغانستان هیچ ربطی ندارد. نماینده وزارت خارجه ایالات متحده در امور زنان و حقوق بشر برای افغانستان از راهکار طالبان در قبال آموزش دختران در این کشور نگرانی نشان داده و گفته است که این موضع رویاهای دختران را از بین می‌برد و افغانستان را بیشتر به سوی فقر، ناامیدی و ناداری سوق می‌دهد. نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان بار دیگر گفت که در مناطق دور افتاده مردم نمی‌خواهند که دختران 16 ساله‌شان را به مکتب بفرستند. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. سخنگوی وزارت خارجه ایران ابراز داشت که ایران برای ادامه همکاری هایش با گروه نظارتی سازمان ملل متحد آماده است و اضافه کرد که سازمان ملل متحد نباید به فشار اسرائیل در قبال فعالیت های هسته‌ای تهران تن بدهد. هیئت مدیریت اداره بین المللی انرژی اتمی امروز دوشنبه بعد از 3 ماه از زمان انفاذ یک مسوده که ایران را تشویق به دادن پاسخ به مفتشین در بخش فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور در 3 ساحه می‌کرد، ملاقات می‌کند. مقامات در جنوب پاکستان روز یکشنبه گفتند قصد دارند از شهرهای سند در آن کشور یک ارتباط مهم حمل و نقل عبور بدهند تا آب جاری شود و از سیل در مناطق شهر دادو جلوگیری شود. سیل‌های ناشی از باران‌های موسمی و ذوب یخبندان در شمال پاکستان به 33 میلیون نفر آسیب رسانیده و حداقل 1391 نفر را کشته و خانه‌ها، جاده‌ها، راه آهن و محصولات زراعتی را نیز از بین برده است. پاکستان خسارات وارده را 30 میلیارد دلار تخمین میکند. روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که نیروهایش در حال حمله به بخش‌های از شرق منطقه خارکوف هستند که توسط اوکراین بازپس گرفته شده است و متعهد شد به عملیات نظامی خود در این کشور ادامه دهد. در آخر هفته اوکراین ادعای موفقیت‌های گسترده علیه نیروهای روسی در جنوب و شرق از جمله شهرهای ازیوم، کوپیانسک و بالاکی علا کرد. نیروهای مسلح اوکراین روز دوشنبه اعلام کردند که بیش از 20 شهرک را در 24 ساعت گذشته در بهبوبه یک ضد حمله گسترده پس گرفته است. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، به خبرنگاران گفت عملیات ویژه نظامی ادامه دارد و تا زمانی که اهدافی که در ابتدا تعیین شده بود تحقق نیابد ادامه خواهد داشت. و افزود که چشم اندازی برای مذاکره بین مسکو و کیف نمی‌بیند. و خبر اخیر، گزارشی که در افتتاحیه 51مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد، تصویر نگران کننده از سوی استفاده و خشونت فزاینده در تمام مناطق جهان را ترسیم میکند و امید برای حل مسالمت‌آمیز کم است. نادا الشنف، سرپرست کمیشنری عالی حقوق بشر، ناامیدی فزاینده میلیون‌ها نفر را که در مورد نقض حقوق بشر، خشونت و بی‌ثباتی سیاسی در ده‌ها کشور در سراسر جهان گرفتار شده‌اند، برجسته ساخت. وی با وضعیت بدتر شدن در بسیاری از کشورهای آفریقا از جمله بورکینا فاسو، بروندی، جمهوری آفریقای مرکزی و مالی پرداخت. و اضافه نمود که پس از اثرگیری خصومت‌ها در شمال ایتوپیا، دیروز مقامات تیگری مبنی بر آمادگی آنها برای پایبندی به توقف فوری خصومت‌ها و مشارکت در یک روند صلح قوی تحت نظارت اتحادیه آفریقا دلگرم شده است. با این حال، او تنها اشاره گذرا به حبس بیش از 1 میلیون اویغور و سایر اقلیت‌های مسلمان در مراکز به اصلاح حرفه‌ای در چین کرد. این علی‌رغم تقاضای فزاینده فعالان حقوق بشر برای بحث ویژه در مورد این موضوع در شورا است. وی گفت در 31 آگست دفتر وی ارزیابیش را از نگرانی‌های حقوق بشر در منطقه خودمختار سینکیانگ در مورد اویغورهای چین همراه با توصیه‌های به دولت‌ها ارائه کرده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان. تا این ساعت از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
روکو راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز، هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا، صدای آمریکا.
امریکا غږ آشنا رادیو د سپین خبری یا روکو راست پروگرام درنو اوریدونکو، یو خبر دی چې د افغانستان کې د افغانستان سره مرستندوی ادارې یعنی یونما نشر کړی دی او ویل دی چې باید د دوی د خزینه کارکونکو زورولو مسله باید نور ختم شي. یونما ویل دی چې د دوی درې تنه کارکونکي طالبانو نیولې دي، هغه ته خوش کړی دي او ترې نه پوښتنې کړې دي. یونما په طالبانو باندې غږ کړی دی چې باید د نړیوالو قوانینو په اساس خپلو مکلفیتونو ته هم متوجه شي او وروسته له دې د ټولو خلکو د ټولو افغانانو د بشري حقوقو نړیوالو مکلفیتونو ته درناوی وکړي. د خبر غږ غټ او عمده ټکی همدا و کېدای شي د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو د ری ویب سایټ کې نور جزئیات هم ولولي. او زمونږ موضوع هم نن همدا ده چې په افغانستان کې ژورنالیستان، مطبوعاتو کارکونکي او نورې شبکې ازادي نه لري او د دې په کارونو کې مداخله کیږي، مخه نیول کیږي، د مطبوعاتو ازادي نه رعایت کیږي او طالبان یا د دې غړي یا کسان، مسول کسان د خبرنگارانو حقوقو ته درناوی نه کوي، نه کار ته او نه بشري حقوقو ته. دغه یو مشکل دی چې نن او پرون کابل پریس کلب ویلی دی چې په پکتیا کې د دوی کارکون کې نیول شوی دی او غوی راپور جوړو دی او مکتب په واره کې چې الته مکتب خلاص شوی وو د سیمې خلکو خلاص کړي وو بیا دوی وخت چې دغه معلومات ورکی خپل ادارو ته دای نیول دی او د دوی نه ټولغه د خبرګاری سامانالات خسي دی او توقيف کړي دی دوی مرګرو ملتونو ته خط لیکل دی او شکایت کړي دی او دلته خپل یونما هم چې د مرګرو ملتونو اداره ده دوی ویلي چې زمنګ د خپل کارمندانو سره چې هغه خځې دي دغه سره دغه سي یو رویه شوې ده چې باید ونشي یعنی دوی باید ازادي ولري او وکړي شي هر منطقې ته ورشي او حال او احوال باندې ځان پوي کې خپل ادارې ته خبر ورکړي نو دا د آزاد تګ راتک په اړه کې وچی یو نما ویلي دي موږ په همدې غږی وو دوه تنه ژورنالیستان موږ سره نن په خبرونه کې دي زرغون شاه شینواری صاحب او سعید شینواری صاحب نو یو څه معلومات خو دې په خو ورکړ چې ولې ژورنالیستان او مطبوعات ستونزې لري او طالبانو ولې دغه سیرویه اختیار کړی ده آیا د دې چاره کې دي شي نه دې برخه کې زمونږ دوه ملمنو نظریات ورکړل
بله
نو اوس به خبرونه ته ادامه ورکو بیت
ما میخواستم جناب زرتونشا شنوار صاحب شما از تعذیرات یاد کردین که تعذیرات بر طالبا افزایش بیافه چند قبل شما هم آقا هستم که من سفر طالبا یا سران طالبا قرار بود که تمدید شد ولی نشد اینا راه مذاکره را گفتن که باید باز نگه دارن برای امرای طالبا تا اونا بتونن فشار بیارن از طریق مذاکره ولی هیچ کدامش نتیجه نداد تا رقمی که پیشتر ما شما صحبت کردیم آیا من سفر طالبا تماس های یا تعاملات طالبا با یک تعداد از کشورهایی که به گفته وزیر خارجه طالبا 21 نهاد و نمایندگی خارجی در افغانستان فعال هستند کار هستند این امکان داره و آیا طالبا وقتی که با تمام کشورها بتونه تعاملات بکنن یعنی به طور نرسمی برای ازی که مشروعیت ندارن به رسمیت شناخته نشدن دیگه اونا خوب بسیار عجلا برای ازی کار نخواد داشتن دیگه به نظر شما چی رقم باید کارهای صورت بگیره شما
صدا اول فشار باید بچه اولشی
در فکر کنم چه تعذیرات و پا مسئله که باید یاد بندیزون و پا مسئله که ډیر احتیاط وشي احتیاط په دې معنی باندې چې افغانستان د تیر یو کال نه راپدې خو د سیو حالت کې واقع شوی دی چې اغلته زمونږ د کلو او خارولو کې د اکثریت خوارو مظلوم خلکو ژوند چې دی هغه په خارجي کومکونو او دغه څه مسایلو پورې تړل شوی که په دې مسله کې فرضاً جهانی ټولنه احتیاط ونه کا نو د تعذیراتو د ګټې نه تاوان هم افغانانو ته زیاتیږي هم جهانی ټولنه ته زیاتیږي د مثلا دا موضوع چې موږ او تاسو ور باندې باس کوو دومره خو ساده او بسیط هم نه ده چې سړی فرضاً ټول موضوعات په یو جمله کې را خلاصه کړي او تاسو وګورئ جهانی ټولنه د تیر یو کال نه راپدې خو د دې د خاطر چې افغانستان کې د افغانۍ نرخ ثابت پاتې شي هلته نور اقتصادي پرابلمونه انقلابونه او جنجالونه رانشي سولي ۵۵ میلیونه ډالر منظم طالبان ته ورکوي چې هغه هلته هغه ورنه استفاده وکړه کنه
بله
اوس د دې تر څنګ څومره چې زموږ معلومات د افغانستان په زیاتو سیمو کې حتی د پخوا پانډوال باندې نړیوالو خیریه موسسو خوارو مظلومو خلکو ته کارتونه ورکړي غنم وریژې غوړي سیجو کومکونه ورسره کوي دا داسې شی نه دي چې یوې خواته تاسو متوجه یاستئ
په
نغدو پیسو پورې د طالبانو ژوند تړلی نغدو پیسو پورې بلې خواته په اقتصادي کومکونو پورې د ولس ژوند تړلی دغسې اساسو مسایلو کې زما فقط خبره دا و چې له توجه وشي بل خبره چې اجازه تاسو ورته اشاره وکړه چې د طالبانو خارجه وزیر یاد دو ځلې مشران یو جمله استعمالوي چې موږ د نړۍ د یوشتو یا شلو ملکونو سره تعامل لرو سیاست یو فلسفي سياسي علم دی د هر شي لپاره په سیاست کې خپل ځانګړي تعریفونه شته دی اصلا دا تعامل شته دی دا په سياسي هغه کې ډیپلوماسي کې هم د مجبوریت یو خبره ده یعنی که هیڅ یو چاره نه و تاسو داسې یو لار ولټوي چې هغه موضوع چې په کوم حالت کې ده که دا ایمرجنسی نو د چلو کومه حالت تلانه نشي دغه چې وساتي چې در نه خراب نشي مګر په بشري ژوندانه کې په سیاست کې تکامل د ژوند یو اصل دی سیاست یو ژوندی علم دی ژوندۍ موجودات او انسانانو سره سر کار لري د دې چې تحول نه بدلون نه پرمختګ نه جامعه کې نور بحرانونه منځته راځي زه فکر کوم دوه کومه جمله استعماله چې تعامل د ډیپلوماسۍ په ژبه هنر او سیاسي ادبیاتو کې اصلا د رسمیت پیژندلو سره د ځمکې او د اسمانه فرق لري دا تر څو پورې چې نړیواله ټولنه حتی د نړیوالو ټولنې مخکې د ملګرو ملتونو مؤسسه د طالبانو سره د یو رسمي ډیپلوماټیک پیژندنې پر بنسټ باندې اسناد ونه لري او بین المللي پروتوکولونو تعهد پاره کې نه تضمین شوی دا مشکل ده چې طالبان په دغه ترتیب چې امیر خان متقیده خبره کوي چې موږ سره یو شی مؤسسه تعامل لري په دې باندې عزیزاده صاحب دوه دی رژیم یا د طالبان حکومت ته دوام نشي ورکولای دوه متوجي اوسي تر څو پوری چې بین المللي هغه مسائل او ته چې هغه دولتونه په نړیواله کچه د هغه منلو باندې پړدي او تر هغه پوری د دولت یو تعریف نه مکمل کیږي تر څو پوری چې هغه اصول او پرنسپونه منل نه دي دوی چې هغه ته داخل نشي او هغه سره ځان جوړ نکړه دغه حالت چې کوم دی دا تر ډیر وخت پوری دوام نه کوي دغه حالت په خپل د دې دوام د سخت طالبانو په تاوان باندې تمامېږي تاسو ویل چې طالبان به د سپیکر وکړي چې موږ سره په تعامل کیږي د دو سره تعامل کیږي تاسو پوهیږئ د افغانستان لپاره ډېرې غټې پروژې زه دا غي باستانه زما چې د مرکزی اسیا پروژې وی د افغانستان د عمران مجدد پروژې وی د افغانستان د مخابراتو د ټلیفون ټلګرام پروژې وی دا د میلیارډو ډالرو پروژې وی چې د افغانستان اقتصاد په دې پورې تړلې ده دا اینغه دی په ټاپه باندې ولاړې دي
ټولې بلې
دا خطر ولاړې دي چې دوه خو غلطه بین المللي کورونه کې رسمیت نه لري
پرې بلې شمول سه په یک گزارش تازه کمیل در سایت ما نشر شده ریچارد بنت باز هم یک گزارش دیگه داده گزارش که امروز داده در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد خواستار تغییرات اساسی برای رسیدگی به وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان شده و گفته که وضعیت حقوق بشر زیر سلطه حاکمیت طالبا رو به وخامت است و این وضعیت نزول به سمت استبداد است. یعنی شما نظر شما در این مورد چیز ای واقعا به سمت استبداد میره یا استبداد امیال حکم فرماست در افغانستان؟
علیزاده صاحب دا ډیره ساده پوښتنه چې اوس چاته وایي یو ماشوم په دې پوهیږي چې په افغانستان باندې یو استبدادي رژیم حاکم دی نظام په نشو ورته ولې یو استبدادي ډله چې هر کار په زور کول غواړي هغه حاکم دی زه به یو دوه درې خبرې پیوند کوم د زرغون چا چې وایي صاحب خبرو په تړاو باندې که طالبانو باندې فشار را نوړل شي او زور مور سره ونغړول شي نو بیا به درې ملاره چې شي دوی سره وشي طالبان په دې پوهیږي چې موږ سره که زور وشي بیا څنګه دوی منډه کوي او کار کوي دا واضح خبره ده او طالبان ټول نړۍ پوهیږي چې د زور خلک دي او کني دا په زور ختمي دي راغلي او نه د زور خلک دي د دوی زور په دې رسولو قانونو کې معلوم شوی دی بل خبره دا چې د ملګر ملتونو د سازمان اړوند خبره وکړي چې دوی کولای شي تعامل ورسره وکړي یا دوی باندې فشارونه او تاذیرات وځي شي زه فکر کوم په افغانستان کې تر ټولو ضعیف رول د ملګر ملتونو دی نه هغه وخت چې تنظیمي ډلو په محل باندې دوی ته د افغانستان مسولیت لاسته ورغی صحیح په اجرا کړ نه هم چې په 2003 کې د تاکونو دغه دوی ته ورغی 2015 کې نه هغه دوی صحیح منیجمنت وکړی شو نه هم د عبدالله او د ډاکټر غنی ترمن جنجالونه دوی صحیح امینجګیری وکولای شو او نه هم دا اوس چې کوم یو بس انتقال رامسته شو په دې برخه کې د دوی صحیح یا رسول په پروسه کې د خلکو د بشري حقوقو د خوندیتوب د بیان د ازادۍ د تعلیم د ذکر په دې برخه کې د دوی حتی رول واجب نشو او نه هم موثر رول دوی لوبول او نه رول لوبول شي. طالبان خپل د ملګر ملتونو سره ستونزه لري، هغه ستونزه دا ده چې تاسو وګورئ دوی چې د طالبان مشران ګوري د اروپایي مشرانو سره، ګوري د سیمې د مشرانو سره، مګر د ملګر ملتونو سره یو دوه ورځې دوی نه دي مخ شوي او نه دي ناست شوي. یو خبره دا ده، بل دا ده چې ملګری ملتونه خپل ریپورټونه چې ورکی طالبان وایي دا دروغ دي، زموږ په خلاف باندې یو بده پروپاګاندا چې دوی کوي. تاسې خپل مرد اشاره وکړه چې د ملګرو ملتونو خپل استازي کارمندان په افغانستان کې خوندي نه دي. دریمه خبره دا ده، ملګرو ملتونو خپل طالبان ته لاس بند دی، دا اوس چې د ټول مرستې د ملګرو ملتونو له چکیږي طالبان په دې کې پوره لاس پیری او هغه مرستې په څه ډول چې د دوی خوښي هغه مصرفي او هغه کار کوي. نو د ملګرو ملتونو رول په دې برخه کې هیڅ موثر نه دی، او دوی به فقط یو غږ کوي او هغه غږ به چې د دنیا به اوري چې ورا دغه یو شی دی، یو داسې مرجینه لکه یو ښه ټلویزیون نه چې یو خبر نه شي دی چا پاروه. طالبان دا ډیر غټ مسایل دي، دا اوس په پکتیا خبر اعلان چې نیول شي، زه په طالبانو دا باور لرم چې درې څلور ورځې نه زیات دوی خبر اعلان نشي ساره ولا نه یې ساره نه ډوډۍ ورکولای شي چا دا به را خوشي کی. دا دومره غټه ستونزه نه ده، ستونزه نورې دي. طالبان فکر کوي چې دا د افغانستان ټوله مسله د کوم فشارونه چې موږ دلته په خلکو باندې واردو دا امریکا حلولی شي. د طالبانو دا ټول زور چې خی د امریکا ته خی، د خونځي چې بندي دا ټول شین چې کوي دا امریکا ته کوي. هغه وایي چې امریکا متاسفانه طالبان د تیر حکومت په چیر باندې دوی هم په یو غټه غلط فهمي کراږي دا هغه دا چې تیر حکومت فکر کوي چې امریکا هیڅ کله نه وځي. حمد کرزی خلکو ته په لویه جرګه کې چیغ وهلې چې زه درته تضمین درکوم چې امریکا نه وځي. خپل ډاکټر غنی وایي چې زما غټه اشتباه دا و چې ما فکر کوم چې امریکا نه وځي. دا غي حکومت اشتباه و، اما د طالبانو د رژیم اشتباه بدایي چې او دوی دا فکر کوي او هغه خوشفهمي ده د دوی، هغه دا چې نړۍ مجبور ده چې موږ سره موږ په نسمه تو پیژني. کچیرته د خبريال په وړاندې دا ډول چلن رواني، د خونځي د انجلې په وړاندې هغه ډول چلن رواني، او د خزو په وړاندې هغه ډول چلند او اتهامات رواني، نو دا ډېر نږدې خبره نه ده. دوی وایي چې پلانکي سره تعامل لرو، هغه لرو تعامل او رسمیت پیژندنه څنګه چې زرغون شاه صاحب وویل هغه فرق سره لري، ځمکه او اسمان فرق لري. دا
بلې سید شنوار صاحب د خبرونه ډېر لږ وخت پاتې دی.
شنوار صاحب
د خبرونه ډېر لږ وخت پاتې دی. شنوار صاحب غواړو خبرونه راټول کړو،
او مسله د امریکای سره ده. امریکای سره مسایل د دوی حل شول نو رسنۍ به هم خوندي شي، خونځي به هم خلاص شي، هر شی به وشي.
زما سوال هم دا و چې سوزل مې دا خبره غږ مو کړ، خو ساسي جملې نه وي پوره، چې د امریکای سره د مشکل به دوی څنګه حل شي. ځنې کارپوهان داسې نظر ورکوي چې بل لار نشته، د امریکا چې د دوی سره کوم تړون کړی او صحیح غوښتي وو هغه عملي نه شو، هماغه تړون باندې د بیرته کار وشي. ځنې وایي چې د ملګرو ملتونو قواوې د بیرته افغانستان ته ورشي، قواوې د ولیږي، د سولې قواوې چې ملګرو ملتونه دا موضوع حل کړي. او تاسو ویلي چې ملګرو ملتونو خپل رول په خواله نه دی اجرا کړی، نو دا به څنګه کیږي؟ هغه بشري رولونه سیاسي رول خو پرې ده. نو زه غواړم چې همدې برخه کې ستاسې نظر واورو چې طالبانو دغه رویه چې اوس په افغانستان کې د بشر د حقوقو، د ښځو د حقوقو، د تعلیم په برخه کې د دې ټولو لسره کومه رویه نیولې ده، او کوم ډول باندې چې د حکومت کې او نړیوال ناراضه دي، او دوی ته شرطونه یې خېلي، او هغه شرطونه دوی تر اوسه پورې نه دي پزیا کړي، په رسمیت هم نه دي پیژندل شوي، وروسته له دې څه کېدای شي او څوک دا په طالبانو باندې منلی شي؟ دا خو تاسو خپل ویلې چې فکر کوي چې امریکا سره کول شي، مګر امریکا چې څه ورته وایي چې دغه ومنه چې تاسو د ولس د خلکو په ګټه ده، هغه هم دوی نه مني. نو خیر لار چې ده
هغه دوی د دې وجه نه مني د امریکا غوښتنې، چې دوی په خپل منځ کې په غټ شر باندې په جنجال باندې خپل کې سره وړي. هغه دوی ورته وایي چې منوي یو ستا لست خسته چې شل خبرې د ټول منو په منګه بلګ نخري کو هغه نخري دا د دوی روانې کړې دي هغه د وخت پر خلاصې دوه ستاسو به وګورئ چې ونځبم پرانیزي هر څه د امریکا په توسط باندې دوی وکی او بیا دوی د دوی تر ټولو خملګره ما وي دوی دا اوس د امریکای نه ګیلې کوي چې ولې ناراضه من سفارت نه خلاصوي سفارت پښم پر د امریکا په سفارت کې د چې طالبان وې نه ساتي یا هم اجازه نه پر نشي وهله دوی دغه هغه څو ته خپل کې چې د امریکا سفارت پالنه شروع کړې ده هغه یو موضوع ده یو صرف بخلکو ته یو رواني ټینشن موجود دی تاسو په پاس کوي زب په زړه خرم زغ شاته به زړه په ور باندې خلک به تخفي دا به یو څو وخت پورې هم دا ټینشن د خلکو په ذهن کې څه چې امریکا ورته وایي دوی به مغه کوي او هغه څه به عمل کیږي چې دغه خو پاغه توپیر به نه لکه په تیر حکومت کې چې هر څه وو خو په ډیر آزادۍ سره دوی به هر څه پریدي مګر په ډیر محدودیت سره به پریدي
جناب زرخنشان شنواری صاحب ما چند دقایق کمی از برنامه ما مونده شما و در مجموع تمام ژورنالیست هایی که در خارج از افغانستان بسر میبرن چی میتونن بکنن؟ نقش از این ژورنالیست ها چی است به نظر شما؟ چطور میتونن ژورنالیست های داخل کمک بکنن؟ چطور میتونن اطلاعات که به دست میارن به طریق یا به نحوی که تایید شده باشه منبع درست باشه ایره به اطلاع عامه برسنن؟ یعنی چگونه میتونن نقش بازی کنن؟
تشکر ز مخکې لدې نه چې تاسو هغه تراشم د وخت د کموالي په اساس یو دوه مسلو ته لنډه اشاره کوم ډېره لنډه اول دا چې موږ چې کله وایو د ملګرو ملتو موسسه یا پلانای سازمان یا پلانای ډله د طالبانو سره باید رابطه ونیسي او دا مسایل حل کړي دا هغه ورستنی اپشنول دی ورستنی انتخابونه دی موږ پرته لدې نه اوس نورې لارې نه لرو یو خدای چې سړی تمامه ورځ مسایل انتقاد کوي دا خدای دا خراب دی هغه باندې د افغانستان د خلکو ستونزې نه حل کیږي د ملګرو ملتونو موسسه د نورو هر اورګانونو دولتونو سازمانونو په تناسب یوازینی اورګان دی چې طالبانو سره رسمي تماس نیوي شي او خبرې مو سره کولای شي یو دا خبره وا دویمه مسله دا ده چې دغه د رسمیت پیژندلو مسله چې امریکا سره بدوي چې فرضاً د جنکو مکتبونه دی او د خزو حقوق دی او د خزو کار دی په دې باندې ک طالبان دا شی ومني او امریکا به دوی په رسمیت پیژني او جهان به په رسمیت پیژني په دې برخه کې اصلا د رسمیت پیژندلو لپاره خدای دې وکړي چې طالبان په دې باندې پوښیږي که پوښیږي نه دوی د ملګرو ملتونو د مؤسسې د منشور مطالعه ته مراجعه وکړي د دولتونو د رسمیت پیژندلو لپاره د ملګرو ملتونو په مؤسسه کې ځانګړي اصول دي په هغه اصولو کې چې دوه شي نه چې دي خورا مهم دي چې هغه ته دوی باید پام وکړي یو دولت باید په خپل ټولنه کې مشروعیت ولري او د مشروعیت د لارې نه په خپل خاورا او خلکو باندې حاکمیت ولري او دا حاکمیت باید د قانون حاکمیت شي د قانون حاکمیت یعنی په هغه کې مسائل حقوقي مسائل اجتماعي مسائل بین المللي مسائل ټکی په ټکی روښانه شي او هغه امضا کړي چې دا موږ منو او د زه اوس راغلم تاسو د پوښتنې ځواب ته زه فکر کوم چې اجازه ته موږ او تاسو څو کارونه افغانی ژورنالیستان خبرنگاران لیکوالان او سیاسي خلک کولای شي اول په داخل د افغانستان کې چې څومره د چا وسره سیګي روابط لري د طالب سره د مؤثر شخصیتونو سره د ټول مدني ټولنو سره هغه ته دا وایي چې دغه سیاستونه چې د خزو د مکتب د خبرنگارانو په رابطه باندې تاسو روان کړی دي ګټه تاسو نشته تاوان درسه یو دویم دا چې په خارج کې چې خصوصا کم ژورنالیستان لیکوالان دي دو خپل منځ کې ارتباطات قائم کا لکه څنګه چې تاسو دواړو محترمانو نن دا پروګرام د افغاني ژورنالیستانو د ژوند په اکل باندې ترتیب کړی دا د فعالیت یو نمونه ده دغه چې پروګرامونه باید کڅوک تلویزیون اخبار رادیو کلام ورسره د دې پروګرامونو ترتیب کړه د طالبانو غوګونو ته مثبت اړخونه هم د دې ورسې منفي هم ورسې او په نهایت کې کوټوانیږي افغاني ژورنالیستان به د سیاسي نظریاتو د اختلاف نه د مسلک او امانت او د افغانستان په خاطر باندې په جهانی سطح باندې د دسې وی غونډه بندوبس وکړه که هغه انلاین غونډه همي چې دغه غونډه په وسیله باندې د ټکی په ټکی مستند د افغانستان د خبرنګارانو او د افغانستان د لیکوالانو مستند مشکلات چیزی هغه ولیکي او جهانی ټولنه او ډیپلوماټیکو موسسو سره شریک
کړه. ډیره مننه. تشکر از هر دو میهمان عزیز ما جناب زرخنشا شنواری نویسنده و ژورنالیست و جناب سعید شنواری خبرنگار سابق طلوع که در برنامه ما حضور یافتین و به سوالات ما جواب دادین و تحلیل هایتون گفتین.
ډیره مننه تاسو دواړو نه کوم خامخا کوم ودان د امریکا غږ آشنا رادیو جنوري کو د خبرونه پای ته ورسیده مګر د امریکا غږ پروګرامونه ادامه لري. خبرونه واوري او روسا ستاسو غږ پروګرام کې شي خپل خبرې.
ماشوم نه اسلام تشکر. خلاص.